مشال لډیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم د 12 بجو په دې خبري غړی کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم نن د جمعه مبارک ورځ او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده په دې خبري غړی کې د پاکستان په سیاسي چارو باندې ریپورتونه مرکې درته لرو په نور موضوعاتو هم تاسو د پاره مشنن او ریپورتونه راټول کړی دا ورېدو لپاره له مشال سره اوسئ په سر کې درته خبرونه لرو چې زما همکاره فرخنده سادی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د سپریم کورټ په امر نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد های کورټ ته حاضریږي د پاکستان جمهوریت تحریک پی ٹی ایم کې د شاملو ګوندونو مشران نن په اسلام آباد کې غونډه کوي او برتانی ویلي دوی اوکراین ته اوګد واټن وشتون کې میزایل ورکوي د خبرونو تفصیل نن د مئی پر 12 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ ته حاضریږي د لهغې وروسته دا چې پرون سپریم کورټ ته عمران خان د خوشی کولو امر جاری کړ په القادر ټرست قضیه کې د هغه گرفتاری غیر قانوني وکړسوله پر چیف جسټس عمر عطا بندیال جسټس محمد علی مظهر او جسټس اثر من الله باندې مشتمل درې کسیزې جرګهګۍ د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د عمران خان د گرفتاری پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د درخواست اوریدنې پر مهال دغه پریکړه وکړه چې پکې عمران خان ته نن په اسلام آباد های کورټ کې د حاضرېدو وینا هم شوې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه نن د شپې مهال ورکړي چې د ګوند یو مشر د بشري حقوقو په خوانی وفاقي وزیره شیرین مزاری پولیسو نیولې ده د هغې لور ایمان مزاری هم په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې تر 500 پورې پولیس د کور بهر ولاړ دي او هڅه کوي چې دروازه ماته کړي او کور ته داخل شي بلخوا تحریک انصاف ګوند نن ویلي چې د پنجاب صوبې د روغتیا په خوانی وزیره ډاکټر یاسمین راشد هم پولیسو نیولې ده خو د ځای پاړې کوم معلومات نه دي ورکړي لدې وړاندې د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د امن ته د زیان رسولو د خطر له مخې د تحریک انصاف یو شمیر مشران او پلویان نیولې دي د پاکستان جمهوریت تحریک پی ٹی ایم او د جمعیت علماء اسلام فی ګد مشر مولانا فضل الرحمن پروند مئی پر یو لسمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې تا ویلي چې په پی ٹی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه به نن پر ملکی حالات غونډه کوي نو موري په خپل خبرو کې ویل چې د تحریک انصاف په لویانو سرکاري او غیر سرکاري ودانیو ته تاوان نه ورسول خو سپریم کورټ بیا هم د پی ٹی آی مشر عمران خان د خوشی کولو فیصله اعلان کړه بلخو د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ته مئی پر یو لسمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ول عمران خان د کامي خزانې نشپېته رب روپې غلا کړي او په دغه اړه پر مقدمه روانه ده خو سپریم کورټ یې د خوشی کولو امر وکړ
75 سال می بدترین دشمن وو نه کر سکا جو عمران خان نے کیا
په پینځو یا کلونو کې د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے
بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي که کابینه مناسبه وګڼل او د حالاتو غوښتنه به په هیواد کې بیړنۍ حالت هم اعلانې دی شي تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې 14 کاله پوره شول د 2008 کال د مئی پر 12 په کراچۍ کې هغه خونړۍ پی خرامسته شو و چې پکې د پښتون کام پرسته ګوندونو په خبره د دوی په لسکونو کارکونکو کې وجل شو د پیښې ښکار شوي کسان هغه وخت لري کړل شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره رابطلی وو دغه پیښه د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف ته واک پر مهال شو چې پکې نږدې 50 تنه وجل شو او ګڼ نور ژوبل شو د کراچۍ په پولیس سټېشنو کې د دغو کسانو د وجنې سلويخت مقدمه درج شوې دي که هم عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د وجل شو کسانو تور په متحده کامي مومنټ لګوي خو هغوی دغه تورونه ردوي او بل خبر دا چې برتانی ویلي دوی اوکراین ته اوګد واټن وشتون کې میزایل ورکوي له دې سره به اوکراین وکولی شي چې د جګړې د کرښې تر شا تر لرې فاصلې پورې دښمن په نښه کړي دا په داسې حال کې ده چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د زبابي برید تیاری نیسي د برتانیا د دفاع وزیر بین ویلس د پارلمان غړو ته دا تایید کړي چې هیواد یې اوکراین ته سټام شیډو نومې توغندي ورکوي نوموړي د دغو میزایلو شمېره ونه ښوده خو دی ویلي چې له دې سره به اوکراین په هغه هیواد کې دننه روسي عسکر پر شا تمبولو جوګشي دا خبرونه
فرخند ساتوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لمانه جواب مر سره د دې خبري غړې ځنې مهم ریپورتونه دادي پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اسلام آباد های کورټ ته رسیدل دی او التبه د قضیه اوریدنه کیږي. تازه حال به په روانه خبرونه کې درکو. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په ملکی سیاسي حالاتو باندې په اسلام آباد کې مهمه غونډه لري. د پاکستان سیاستوالان د عمران خان نیول کېدو او بیا یې د خوشی کېدو امر ته څنګه ګوري؟
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکی په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکی، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی تابع.
په پیښور کې عام خاریان وایي د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې سرکاري ودانیو ترڅنګ ولسی هغه هم زیانمنې شوې دي.
چې کله داسې یو سیاسي هنګامې جوړې شي یا کوم مطلب د کومې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه، دا خو معمول دی. نو هغې کې چې کوم پلویان دي هغوی له دانه دي په کار چې را بلډنګ ورانوي یا سړک ورانوي.
په یو راپور کې به معلومات درکړو چې سیاسي ناندریو د پاکستان کاروبار څومره زیانمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کچې د کمیدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال سرپرست خانجان الکوزي سره ملکه لرو.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت په خوا زیاتو او اوس راکم شوې ده. خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونه تر اخته شوې دي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. را سره اوسه ورزو په سر کې اسلام آباد ته او زمونږ همکار تر خان صاحب را سره ده. تاسو خبرونو کې موردل چې د پاکستان سپریم کورټ پرون دغه هوا د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سمدستي خوشی کول امر کړو. پرون د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خپل فیصله کې د عمران خان نیول غیر قانوني بللی وو. نوموړی نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی او بلخوا په اسلام آباد کې ویل کېږي چې د فایو سلو سلور سلویخت لګېدلی او پولیسو په یو بیان کې ویلي چې چاته به هم د مظاهرو یا راټولېدو اجازه نه ورکوي. تر خان صاحب ستړي مشي، 11 بجې وخت ورکړل شوی چې عمران خان به های کورټ ته حاضرېږي، اوس 12 بجې دی او تازه رپورټونه وایي چې نوموړی هلته رسېدلی دی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. بالکل تاسو درست ویل چې عمران خان دا وخت د اسلام آباد های کورټ هغه ځای ته رسېدلی دی. البته تر اوسه پورې چې کوم ځای کې به دی قاضیانو ته ججانو ته حاضریږي هغه ځای ته، لکه هغه کورټ روم چې دی هغه ته لا نه دی ورغلی. البته چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي دي، نو عدالت کمره تیاره ده او 13 ورځې چې کله د سپریم کورټ یا سترې محکمې لخوا د ده نیول ناقانونه وبلل شول او هغه د خوشي کولو امر یې ورکړی وو، نو بیا سپریم کورټ دا هم ویلی وو عمران خان ته چې هغه 11 بجې اسلام آباد های کورټ ته یا عالی محکمې ته ورشي. او 11 بجې ښودلې وه. البته ستاسو خبره درسته چې یو ګینټه په هغه وخت باندې زیاته شوې، خو بهرحال عمران خان رسېدلی دی او څو وخت هم هغه عدالت ته حاضری دی شي. نو چې کوم کیس کې دی نیول شي، کوم مقدمه کې القاده ټرست په نامه پوهنتون یو ټرست دی چې عمران خان باندې دا تور لګولی شوی دی چې هغه په پاکستان کې یو پراپرټي ډیلر ملک ریاض سره د حکومت او د پاکستان د قومي احتساب د فساد چې کوم اداره ده نیب داغه دا دعوه و چې عمران خان دغه پراپرټي ډیلر ته چې کوم دغه پیسې بهر په برتانیې کې هغه منجمد شوی وي بیا پاکستان ته رالیږلی شوی وي، نو هغه پیسو کې بیا عمران خان هغه ته رعایت ورکړی او دغه بدل کې د ځمکه ورکړو. دا کیس دی په دې کې به دې نیولې شوی دی او هم په دې کې به مونږ د ضمانت خواست کې نور کیسونو کې هم په دې د حفاظتي ضمانت لپاره هم درخواست کې داسې ویلې شوی دي. البته د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل دي چې چیرې د عمران خان ضمانت منظور نشو نو بیا به دي په غټولو قضیو کې کیسونو کې مقدمو کې اونې ول شنو بارلو بکتی شي چې لګه شی به رست کله دې سپریم کورټ ته حاضری کی نو عدالت کې ججان د پاړه باندې څه فیصله کوي.
تر خان صاحب د پولیس لاینز په ګیسټ هاوس کې ساتل شو او ویل کیږي چې مهم ملاقاتونه هم شوي دي. له د سره د اجازه و چې د خپل د ګوند مشرانو سره وګوري، نو څه معلومات په لاس کې لرو؟ چا سره به کتلی او څه ویل شوی به څه معلومات لاس کې لرو؟
او معلومات بالکل شته. یو خو اول به دا چې سپریم کورټ د ته اجازه ورکړې و چې د لسو د خپل پاره
ترخان سپ سره
موجود
جی اوس دا جواب کله سره راکنه خو
بیا سره ورکوم سپریم کورٹ چې کله د عمران خان د خوشی کولو امر کړی و نو هغه ته دا رعایت هم ورکړی و چې دغه د پولیس لین په مهمان خانه کې پاتې شي او لس کسان د سره لیدلی شي چې په هغه کې دره پاټه خلک هم دي او د کورنۍ غړي کو دي غواړي. نو بیا صدر مملکت ډاکټر عارف علوی چې هغه د پی ټی آی یو مشر دی هغه ورغلی او دې سره دغه د پاټه ځینې مشران چې شبلی فراز یو سینیټر دی او هغه د عمران خان دفتر مشر هم دی دې ورغلی او دغه ځینې وکیلان هم هغه سره په د مهمان خانه کې ملاقات کړو. نو یو د کیس په اړه باندې ویل کیږي چې مشورې بل د پاټه د پاټه د حکمت عملی په اړه باندې هم دی مشورې کړي دي او بل تاسو لکه هم ویل چې نن بیا د حکومت غونډوم نه ځکه حکومت منځاسې لکه چې لږ فشار شته نو هغه هم نن خپل حکمت عملی لپاره غونډه کوي او د سپریم کورټ په فیصله باندې د حکومت د ځینې مشرانو اعتراضونه هم شوي وو تیر ورځ.
سید طاهر خان سے پلنډه توګه کرته وای پرون چې کوم فیصله راغله عدالت له خوانه دغه پریکړې چې د تحریک انصاف کوم پلویان دی په ټول ملکی مظاهره یو سه آرام کړل کنه
اوم داسه دا عمران خان چې کله تیر خوش شو البته په ځینې برخو کې خود غوی د خوشاله لپاره مظاهره کړې په خبر کې البته او په اسلام آباد کې مظاهرو کې بیا پولیس د انسو گیس یا د خو به ولو گیس استعمال کړي او ځینې کسانې وغل تکول هم وو ځکه چې اسلام آباد کې څنګه تاسو هم ویل په مظاهرو باندې بندیز دی. البته نن هم پی ټی آی اعلان کړی وو چې د عمران خان د حاضرې په وخت باندې دی پس سرینگر ہائی وے جمع چکی عدالت تا اسلام آباد ہائی کورٹ سری نگر ہائی وے سر بالکل جوخت دے لیکن پولیس چونکہ سہار ویلی مو چی چاہتا دغی اجازت بنوی د غونډه نو زنی د سر پورتو نشتا چی زنی د پی ٹی آئی کارکنان نیولی شوی دی او نن سہار هم د پی ٹی آئی نور مشران نیولی شوی دی لکه ڈاکٹر شین مزاری پخوانے وزیر دا بیا په پنجاب کې د پی ٹی آئی او مشر یاسمین راشد نیولی شوی دا نو هغه نیولی روان دی د مشرانو او کوم دفعه کې غی نیولی شوی دی نو هغه پاکستان په قانون کې کوم حکومت یا د چارواکی دا تصور کې چې دی هغه موجودیت یا د جیل نه بهر هغه د امن لپاره یو خطر دی په هغه بنیاد باندې دغه مشرانو ویل چې نو بار انځر په انتظار کوو چې عمران خان پړه باندې د اسلام آباد های کورټ ججانو یو پینل هم جوړ شوی دی چې هغه یې فیصله کوي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد را سره او د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال باندې تاسو ته معلومات تر کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوریت تحریک او د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه به نن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې ویل چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند لمشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړي. بلخوا دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د عمران خان د خوشی کولو فیصله ښکاره بې انصافي ده. د لغې وروسته ده چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشی کولو فیصله اعلان کړه. په دې موضوع تاسو ته رپورٹ لرو د غلام غوث په غکی بیواره.
د اسلام آباد های کورټ د احاتې نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په حکمران احتیاط کې شامل ګوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختي نیوکې کړې دي. بیګا د شپې نه وخته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړی ده.
چونکہ غنڈے نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تو کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا اسے عدالت کہتی ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی.
چې دا چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور بریت کړي وو هغه ته عدالت وایستا پراتک سره ډیر خوشاله یو. په دوه ورځو کې چې دا څه شوې دي نو د ترګرۍ ټکي ورلهم نشو کارولې. په کار خدا وا چې د دوی د غون خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوې وو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبري کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر دریو میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړی. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوی مظاهرو کې د تشدد او تاوتریخوالي د پیښو از خود نوټس اخیستل پکار وو.
جون
گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے برکرز کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا
د نیولو نہ اڑان دی چی دہاغا ویڈیو پیغام خپور شوی وو نو آیا پہاغا کی خپل کارکنان تشدد کولو تا نو پارولی د شهیدانو یادگارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت لا از خود نوټس اغیستل پکارو زه یو پښتنه کوم چې دا دورنګ معیار ولیدي
سو موټو لینا چاہیے تھا شہدا کی یادگاروں کے اوپر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دورہ معیار کیوں ہے
بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو او پلویانو دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ دا درې کسیزه بنچ په فیصله دا خوشحالی سرګندونه کړی دا خو حکمران احتیاط کی دا شامل ګوندونو سیاستوالو نن د مئی په 12مه نیټه په اسلام آباد کی د بیلابیلو وندونو د سربراهانو غونډه را بللی ده او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په دغه غونډه کې به د نوی راپورته شوی صورتحال په اخله تر مشاورت وروسته خپل تګلاره اعلانوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
تاسو د غلام غوث رپورټ اوریدو د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 11مه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کول امر وکړ او دغه نیونه غیر قانوني وګرځوله عمران خان د مئی په 9مه د درغلی په یو قضیه کې گرفتار شو خو په پاکستان کې ځینې ګوندونه او څېړونکي وایي چې نیب ادارې عمران خان د درغلی په مقدمه کې نیولې او په جسمانی ریمانډ نو باید چې پر ضد قانوني کاروایی مکمله شوې وای او ورته د جرم سزا ورکړل شوې وای ځینې ګوندونه او څېړونکي بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ تر سده خود تحریک انصاف ګون غړی وای چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شو په ډیره تفصیل د انیسی اجمل
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پخانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځنی ګوندونه او شنن کی وای چې باید له عمران خان نه پوره پښتنې شوی وي او برته د خپل جرم سزا ورکړل شوی وي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مئی په 11مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولې وو او پلویانو د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولی خو د هغې باوجود د را خوشی کولو امر یې وشو
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے
کیا پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه چیف جسټس صاحب دا د نیب مجرم وو پلټنې یې روانې وي په جسمانی ریمانډو د هیواد تاریخ ته کو ګورو نو په خابه لونه ل خپل میندو پلرونو سره یو ځای د مرګ سزا سره مخامخ وي د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه مونږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي بلکې دا دروغ دي خو چا هیڅ نوټس نه اغسته او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغستې دي نو هغې تاسو خوشی کوي
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے
پخانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9مه د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په امر د القادر ټرسٹ په نوم د درغلی په یو مقدمه کې ونیول شو چې وروسته بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوه دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ټرسٹ قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 60 ارب روپو غبن کړی دی د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړی چې پخانی وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستی ادارو ملاتړ ترلاسه دی نو ځکه دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول شوې ده
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي پنهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی تابع تاسو وګورئ چې گرفتاری خودل ته د هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت دار سړي گرفتاری کیږي شي بیا د ټول لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمون په دې ملک کې اسټابلیشمنت تا د پښتنو چې کوم بلډ ته پاغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخی غیر سیاسی پکار او کار دی عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه سوک خنشی کولی د اسټابلیشمنت د پاره
د پاکستان په پوس او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي خو پوس تل په سیاست کې د لاسوهنی تورونه رد کړی دي وکیل او د سیاسي چارو سیډونکو افتخار ګیلانی بیا وای چې عمران خان ته د زنو هیوادونو او په پاکستان کې دننه د زنو ادارو ملاتړ ترلاسه دي نو سکه د خوشي کولو امر شوی.
خلاف تا ٹولا کسا روانا دا ما تا دا خکاری او دے کے کم کم قسم پیسہ سے دے عمران سے پارٹی لگئی لگیا دا قسم پیسہ پا انڈیویجول دے ممکن ہے ندا سے انڈیویجول ورکائی دے کے سٹیٹس انوالو دی دا استعمالی گلیا عمران خان.
خو د پاکستان تحریک انصاف گند غړو د گند د مشر عمران خان د نیول وروستو بیانونه ورکول چې دا غنیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مے په یولسمه مشال ریډیو تول چې حکومت په سنه سپلمه انتخابات زنډبل غوښته نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
گرو جی دا ارس پدی شو چی دی دا وختل چی دا حالات خراب شی او فوج او تاریخ انصاف چی دی دا با یو بلتا محامر شی دا چی دی ملک حالات بدا سی طرف تلار شی چی الیکشن و بیا پاسیبل نہیں اگا سازش دی ناکام شو اللہ فضل پی ٹی آئی چی سونا لیڈرشپ تی اگی طرف نخپل ورکران تا ہدایتو چی تاسو با بالکل حس قسما تشدد پر تشدد کروائنے بنا کوئے تاسو با گیراو جلاو نا کوئے پورا من احتجاج با کوئے میرے دیمل ہو اگر زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ او زمونږ ټاپ کلاس لیډرشپ او هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی گرفتاریاں شروع شوې بل طرف ته دی نیٹ بند کو مونږ خپل میسه څنګه رسو
د مې په نه هم د عمران خان د نیولو خبر تر خپلې دورستو د پاکستان په یوش مر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوي چې پکې پوزي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې که څه هم شوکت یوسفزی وای چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو خود اطلاعات و وفاقی وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې تحریک انصاف گند پلویانو دا ټول ارسه د گند د مشرانو په وینا کړی دی او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
انیس اجمل رپورٹ مورد. په پاکستان کې له تیرو دریو ورځنیو مظاهرو نوروسته په تجارتي او کاروباري هلو ځلو باندې رپورټونه وایي چې بد اثرات پریوتې دي. په کراچۍ سټاک ایکسچینج کې د کاروبار حجم کم شوی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ هم خراب شوی دی. د دولتي بانک د شمیرو تر مخه په بانک دننه د یو ډالر بیا 299 روپو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي ک زر په پاکستان کې سیاسي استحکام رانشي نو د هیواد د اقتصادي حالت نور هم خرابېدای شي. له پیښور غلام غوث د نور تفصیل سره.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډېر بد اثرات پرېوتې دي. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په نهمه او لسمه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ یو ځل بیا په ښکته روان شوی دی او د مئی په یو لسمه نیټه په بانک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د 290 روپو نه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپو نه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څنګه د استاد او شینون کې ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک ایکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالۍ به هم بد اثرات پرېوځي.
یعنی شک چې کوم استیبلټی دا یعنی کانو استیبلټی دا غاډ پولیټیکل استیبلټی سره دا یو تړون دی یو فیوچر ښکار نه دی کنه کوم چې آی ایم ایف پروګرام دا شان سټاک ایکسچینج دی کوم انویسټمنت دی او څومره چې اقتصادي حالې ځلې دي نو هغه خو را روان وخت ګوري د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري سیکورټي ته ګوري نو ستاسو مخکې ته چې سټاک ایکسچینج خو هغه باندې ډېر بد اثر پرېوتی
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو ځلو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د مئی په نهمه او لسمه نیټه
په کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې بد اثرات پریوتی وو. خو اوس د مئی په 11مه نیټه د سټاک ایکسچینج صورتحال کې خواله راغلی دی.
معیشت چې کم متعلق کمی شعبې دي په هغې باندې منفي اثرات به پریوزي، او ځکه چې ملک کې چې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی هغه هم چې دی نو متاثره دی. او څه چې کم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر یې هغه هم دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلې مس چېنو هغه به لږ ویت هولډ کړي یا نور د هغوی نو دا خو یو نیګیټیو اثرات دي. خو باقي چې دی څه لحاظ سره چې دی نو دا یو کلیریټی چې دی نو په دې نظر سره هم خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کېدی شي حکومت چې دی نو بدل شي، الیکشن ضرور شي، نو هغه لحاظ سره سر کلیریټی راله چې مطلب حکومت چې دی نو فوري سره دی ته تللو سره امکان نه ښکاري.
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري داغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. او د مې په 9مه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نه په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجه په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي.
ولهم غوس په خبر کې ځنو خلکو مشال لډیو تویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې سرکاري او ولسی ودانیو ته تاوانونه رسیدلی او د خلکو کاروبارونه متاثر کړي دي. دوی وایي د هیواد اقتصادي حالت لوړان دي نه خراب ګرانی زیاته ده او باید خلک د احتجاجونو او مظاهرو پر مهال ولسی او سرکاري ودانیو ته تاوانونه ونه رسوي او پرم نه دی اوسي. له ځینو کسانو سره د مشال لیډیو خبریال فرحات شینواری خبرې کړې.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برای انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې منګل تکار کو. ما صرف دا عرض کړو چې کلا د سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه، دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغوی لدانه دي پکار چې را بلډنګ ورانه نه یا سړک ورانه نه، بلکې هغوی پرمن اوسیږي او پرمن احتجاج وکي په ډېر تعداد کې راغونډ شي. خو دی دا سیو کې چې تشدد نه کار وانخلي، ځکه تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکي، نو معاشرکی یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، د پبلک پراپرټی ته ویل شي او دته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلکو وې کی چې به املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کم پیشنټس دی، هغه ته مونږ ویلی وی چې دا شی برازي دوایانو اورډر هم ورکړي، هغه مونږ ته دلته راځي، نو مونږ ته ویل ته کې لارې دی. نو دا چې کم دی ډیر زیات مسایل دي، گاډي چرازي گاډي اوس وځي، د دې وجه خلک چې کم دی بندي ناراضي، زړه بيمارانی، بلډ پريشر مریضانو دا غي چې کم دی ډیر زیات مسایل، هر چا خپل دوي د بلډ پريشر مریض دا غ بيماري نور حد تر سي سیوا کیږي.
مهرب ګل، بس انده ټیکسي چلو روکه نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټل 2000 مو مس روپي درګ نه لګي، بس زه په زی بلوډیو مزدوريشتانه او چې کم تر رسول یاري بندوي خلکو چټ ایرونه سی ورونه بلګړي یاري بند کړی دي، بس هغه طرف ته تلای نشو، لریم چا سن شو تلای، هم دلته لاند مزدوریم نشته او روړو بس منګی ده او بل طرف ته کم دی کنه داسې مزدوریان نشته او بس خپي ډیر ولا جن وسو وګورو ګای نو بس مدب ته مسره ویلوړو چې تصویرلې وی راشي وسورلشته نه.
نوم شهزاد سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایان هم د سره نو ذکرایم، ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي روره، او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سوک اغستیم نشي، سوک سبق سکولونه ته نزینو سوک پس دغه کی درې کاله مخکې سکولونه بند کورونا په وجه او اوس پکې دوی دا شی راوست الګ نس خبره نه ساتره، بس سکولونه بند، سکولونه سره بند د ماشومان مستقبل تباک. دا د بورډ د اگزام چې کم دی، دا د نهم لسم، دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو شهره بنیاد دا یو دی، د لاسه خو کافی را ده، بسر وخت ناستی او سات بسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کل شټل لخ کده کو کله دا کو
ټیکسی ډرایور مجی نوم می شہزاد دی، هغه داندې گاډی رنو پر سار راغلی ولاړیو ایس نشتا سورلې نشتا نور سنشتا لارې بندي که سورلې رام شینی شوړې لاری بند میں بد حالات شروع دے جی مالک نہ جی 500 روپیہ اور کہوں کموں گا مطلب ہے کہوں کا نہ کہوں سیدھا نور دیتا سوی نہیں گورے بدے گھر میں کہ وہ لاڑی گئی خوشی بس دا بورے دا خیر اثر توڑا چلے 4000 تلاڑا نو بس دا غلازمن غواڑی جی غوڑی غواڑی چینی غواڑی نو کموں گا خرو کنے خرو نو بچولا خوئی اڑو
د پېښور ځینې اوسیدونکي دي چې وایي د تحریک انصاف د پلویانو لخوا چې په تیرو 3 ورځو کې کومې مظاهرې شوي د دوی کاروبار ته زیان رسولی او د ولسی ودانیو ته هم تاوان رسول شوی د سرکاري ودانیو تر څنګ. اوریدونکو د سټوډیو ګړۍ په 12:30 بجو ستنې ولاړه ده. نو 12:30 بجې شوي د فرخندې اسد نه د خبرنو لنډیز اورو.
نن د مې پر 12مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه. د لهغې وروسته دا چې پرون سپریم کورټ عمران خان د خوشی کولو امر جاری کړ، پول قادر ټرست قضیه کې د هغه گرفتاری غیر قانوني وګرځوله او عمران خان ته یې په اسلام آباد های کورټ کې د حاضرېدو وینا هم وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼه نن د شپې مهال ورکړي چې د ګوند یو مشر او د بشري حقوقو پخوانی وفاقي وزیر شیرین مزاری سونیولی د حقیلور ایمان مزاری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تر 500 پورې کسان د کور بهر ولاړ دي او هڅه کوي چې دروازه ماته کړي او کور ته داخل شي. بل خو تحریک انصاف ګوندن ویلی چې د پنجاب صوبې د روغتیا پخوانی وزیر ډاکټر یاسمین راشد هم پولیسو نیولی خو د ځای پاړې کو معلومات نه دی ورکړي. د دې وړاندې د اسلام آباد پولیسو ویلی چې امن ته د زیان رسولو د خطر لمخې د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مشران او پلویان نیولي دي. د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم او د جمعیت العلماء اسلام فی گد مشر مولانا فضل الرحمان پرون د مې پر یو لسمه په اسلام آباد کې به خبري غونډه تاویلی شي. په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه بلند پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. نو مولوی په خپل خبرو کې ویل چې د تحریک انصاف پلویانو سرکاري او غیر سرکاري ودانیو ته تباہ نور سبل خو سپریم کورټ بیا هم د پی ٹی آی مشر عمران خان د خوشی کولو فیصله اعلان کړه. نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې 14 کاله پوره شول. د 2001 کال د مئی پر 12مه په کراچۍ کې هغه خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه چې پکې د پښتون کمپرست ګوندونو په خبره د دوی په لسګونه کارکوونکي وژل شوي وو. د پیښې ښکار شوي کسان هغه وخت لیرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره راوتلي وو او برتانی ویلی دوی اوکراین ته اوګد واټن وشتون کی مثال ورکوي. لدې سره به اوکراین وکولې شي چې د جګړې د کرخې ترشا تر لری فاصله پوری دښمن پنخه کړي.
فرخنده صدوا چې د خبرنو لنډیز دراو را وریدونکو که وخت لري سره پاتې شي ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. مرکی هم لرو. پاکستانی سوداګر وایي چې په بیلابیلو دلایلو افغانستان ته صادرات په کال کمیږي. د دوه هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ راکړه کې مهم ستونزې دي. زموږ همکار عصمت ساروان پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لمرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي په 2015 کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکه 1.3 میلیارد ډالر وه خو 700 میلیونو ډالرو ته ټیټه شوې. دلیل یې څه دی؟ په دې اړه خانجان الکوزي وایي
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوې ده. لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوي دي ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 700 میلیونو ته راښکته شوي دي او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی. عموما په بازار کې سطحه د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا موږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات اته یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې موږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 600 میلیونو یا 800 میلیونو ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سره زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د شپږو میلیارډ ډالرو په اندازه شوې دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوې ده. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دي او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکی مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوې ده.
علی کوسی سے پاکستانی سوداگر وای پتورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوال چا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کې تاسو هم پتورخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځند د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي، خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي او تقریبا په لس پنځلس دقو کې یو ټراک اله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلې دا ستونزې شته دي، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
الکوسی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لار کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی وو. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، تر چې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و، ټول هغه تخنیکی ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان الته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي او بعض مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکی ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات یې د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تلې د دوی سره کومې وعدې شوې دي، دا وعدې تر سره شي. بل دا اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډیر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټی او د قانون له مخې نه او د ټی آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او ان شاء الله چې پاینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال او سرپرست خان جان الکوزیو چې د اسمت سروان پښتني ځواب ولې د میروسته نو رپورټونه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
په کراچۍ کې چې شپاړس کاله وړاندې یعنی د 2001 کال د مې په 12مه خونړۍ پیښې رامنځته شوې، د خار په سړکونو کوڅو کې د ورځې پرانا کې د وکیلانو په ګډون خوښه 50 کسان وژل شوی ولغه مال او تر یو سره دیش زیات بیا شو بلول بلزګونو ګاډي او مالونه هم سزول شوی. په هغه وخت کې غیر فعال چیف جسټس افتخار چودري کراچۍ ته تلو د سیاسي ګوندونو کارکونان هر کلی ته وتلی ول چې د خار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکونانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوې. په کراچۍ کې 12 مې خونړۍ پیښو تور په مداهده قومی مومنٹ لگی تلے او د زونو غړو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. خو سیاسي ګوندونه وای تر اوسه د دغه پیښو متاثره کورنوي ته انصاف نه دی ورکړل شوی. له کراچۍ نیاز علي رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شایي سید وای د مای په 12 کال 2001 کې خلکو د عدالت ازادۍ لپاره د هغه وخت د چیف جسټس د بهلېدو لپاره قرباني ورکړي و خو تر اوسه متاثر شوی کورنوي ته انصاف ملو نشو.
بدقسمتۍ د مغې چې کوم عدالت لپاره کوم خلک راوتل او د عدالت ازادۍ لپاره کوشش کوو هغه جج بحال شو لیکن د هغه باوجود هغه په خپل بحال شو لیکن هغه بیا خلکو ته هغه شهدا او ته انصاف ورنکړي شو. پدې ورځ باندې تقریبا د ټولو قومونو د ټولو پارټو خلک وفات شوي شو دي. سخت ظلم زیاتې شو بیا خاص کر د پښتنو سره زیاتې شو هاي کې ډېر کسان شهیدان شو.
د 12 مئی کال 2001 د خنړۍ پیخه کې چې شاوخوا 50 کسان وچلې شوي وو او یو سل دیرش نور جوبل شوي وو. د کراچۍ په پولیسو سټېشنونو کې د دغه کسانو د وجنې سلیخت مقدمه درش شوي بي چې پکې د هغه وخت د سند داخله چارو وزارت صلاحکار او د متحده قومي مومنټ کړه وسیم اختر په ګډون د 1550 څخه زیات کسانو نمونه شاملو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړل شوی. په قضیو کې ګواهان نه وړاندې کیږي او دا قضیه په عدالتونو کې روان دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترين بیا وایي دا خبره په ډاګه ده چې د پخوانی اولس مشر پرویز مشرف سره ام کیم هم په دې کې تورن او ککړ دي.
12 مئی 2001 یو تور روزو په کراچۍ کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو اور په جلوسونو باندې ډزې وشوه او کلام سره عام ډزې وشوه اور فاسټر تنظیم متحده قومي مومنټ الطاف حسین د د پوینا په سیکړه او خلک شهیدان شو. د بابر د شهیدان بابرانو د شهیدانو نه حوالہ د 12 مئی شهیدانو پوری تننه پوری انصاف نه دی ملاو شوه.
په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2001 د دغه پیخه کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي بو. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان د غروز تور روز مانسي او عدالتونو څخه بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملاو شوی. په کراچۍ کې وکیلو د پاکستان بار کونسل په خوانی غړي قادر خان ډوکیټ بیا وایي چې هغه وخت اولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې زموار غنی چې په خار کې د امن ساتلو زموار وو.
په دغه ورځ باندې نه صرف دا چې په وکیلانو باندې عمله وشوه چیف جسټس یې سار کو په زور دې و کراچۍ ته نه راځي بلکې په دې کې په ډېر غن تشویر باندې عام خلک هم وژل شو. په هغه ورځ باندې یو امیر جنرال پرویز مشرف دا حکم ورکړو چې څوک به دې شر پسند ته سن وای ټول لارې بند وي چې ایرپورټ ته کمه کمه لار تلا غټوله د سرکار په سرپرستۍ کې د سند حکومت داغه وخت وزیر داخله چې کوم داغه په حکم سره ټول لارې بند کړې شوی. او افسوس خبره ده دا چې تر نن پورې دغه واقعي نسه تحقیقات شو نه پاغي کې څه گرفتاریاں وشي.
په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2001 د خنړی پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي ام کیم چوڑان دی دغه تورونه رد کړي. خو تیر کال د اگست په 8 په کوټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ام کیم مشر یا کنوینر ډاکټر خالد مقبول صدیقي ویلی وو چې ام کیم د مئی د 12 پیښې بخنه غواړي او د هغه ورځې پیښو ام کیم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2001 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غرزنګ روانو او د مئی په 12 کراچۍ ته د معزول شوی چیف جسټس پر رسیدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکونان د هغه هرکلی ته راوتلي وو چې د خار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکونانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوې. د خار په سړکونو او کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجلې شوي وو او یو سل دیرش نور جوبل شوي هم او په لسکونو ګاډي او مالونه هم سوځولې شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا نیازلی رپورٹ ماوریده دا مشال رادیو دا تاسو مونږ په انټرنیټ باندې په مشال ټکی کام باندې اوریدل شئ. همدارنګ که موبایل لرئ زمونږ موبایل اپلیکیشن ښکته کړئ د خبرونه او د مشال رادیو نور خبرونه پاکې رڼې واورئ. اوریدونکو یو یادګیرنه وغه ده چې د مشال رادیو په فیسبوک کې تخنیکی ستونزه ده، دمګړې ته تاسو ورته لاسرسی نشئ لرلی. مونږ په کار روان کړی چې کلم دا مسله هواره شي بیا به تاسو خبر کړو. په خوست کې د مرکز اړوند مهدی خیلو په سیمه کې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د مندوزیو د منتخبي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د لوبو تابع کوونکو وویل له دې سپورټي سیالیو یې موخه د ځوانانو یووالی، له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرڅول او د ښوونې روزنې ته د ماشومانو او ځوانانو هڅول ول. بل لوري ته د خوست ورزشي امریت مسؤلین وایي په دې ولایت کې له سپورټ سره د ځوانانو د لیوالتیا ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر روږدې کسان له نشو لاس واخلي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ښار څخه په څنا څلری واټن د مېدی خېلو د چینې کلی په سیمه کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د والیبال سیالیو د نندارې لپاره له بیلابیلو سیمو سلګونه کسان راتلل، کوم چې د خوست د نږدې ټولو سیمو لوبډلې پکې ولوبېدې. یادو سیالۍ ته د اسماعیل خېلو مندوزیو ولسوالۍ دوه لوبډلو لاره ومونده چې اتلولي یې د یادو ولسوالۍ منتخب لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبو یو تابع کوونکی نصیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو لپاره د وګړو لپاره د سترل لپاره زمينه مسايده کوه. دویم خيده غوا چې د نشيتو پر ضد دغه تنظیم پیل شو ترڅو مونږ به زایزه خلکو ته پیغام ورکول د نشيتو هغه نقصانات یا نوکست کوم د مسکرام او د خلکو ته مخدلو. او دریم خيده غوا چې مونږ زایزه اما په خوای کول ترڅو خلک تعلیم لپاره تشویق کو ولې تعلیم خاده چې وه واد اساس او بنسټ وي.
دا چې د خوست په اطرافي سیمو کې د لوبو لپاره منظم میدانونه نشته، نو عموما سپورتي سیالۍ په داسې ځایونو کې جوړیږي چې کلی یا قوم د خپلو اړتیاو لپاره تشریح کوي. د دواړو لوبډلو غړو محمد تقی وصال او عتیق الله د چینې مدخلو سیمې مشران او ځوانان وستل چې دوی ته د لوبو لپاره ځای ورکړه او د دې ښه کوربتوب کاوه.
دواړه لوبډلې د یوې سیمې څخه فاینل ته لاره پیدا کوي، دا ډېر د خوښۍ ځای ده. او د چینې مدخلو مشران او ځوانانو څخه ځانګړې مننه کوو چې داسې ټورنمنټونه یې په لاره واچول او راتلونکي کې هم په لاره واچوي.
له مدخلو قومي مشرانو او ځوانانو کشرانو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ډول
بلور ته د خوست ورزشی مسؤلان وایي دوی په دې ولایت کې د سپورت پرمختیا ته پاملرنه لري او دې سره د ځوانانو روغتیا ساتنې او ذهني پیاوړتیا کې مثبت بدلونونه راغلي دي. د خوست ورزشی امیر عطاولا شاه کډوال وایي
الحمدلله خوست یو ورزشکار ولایت ده، دا چې موږ کوشش په ورزش زیات ده چې الحمدلله ملي ټیمونو ته هم لکانځي او تر څنګ نشي توی کنه موږ باید خلک منو کړو. الحمدلله څومره چې مخکې متات
رسمی ثبت او راجستر دی چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
د ننګرهار کروندګر وای چې سخت کال په دی ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي، خو وای چې نرخ یې په بیساري ډول رقم شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت د کرهنې ریاست له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره دی ورته سړې خونې جوړې کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرهنې ریاست مسؤلین هم د سړو خونو د نشتوالي ستونزه مني او له لوړ پوړو چارواکو غواړي چې په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. نور تفصيلات په دې رپورت کې.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بیساري ډول لوړې شوې وي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نگدی یو میش دمخه د یو من یو کیلو پیزو باید لسلور سو تر شپگو سو افغانی و پوری رسیدل. خو اوس چې په ننګرهار کې پیزو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایی پوری را کم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له امله حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپله درې جریبه ځمکه پیس کرلی وو چې اوس حاصل ته رسېدلی دي. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیزو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیه پلوري.
تاسو دغه د برحاله ګوري چې زمونږ پیاز شروع دي الحمدلله. نن او سبا کې به بازار ته ورمخ کیږي. موږ د دولت نه دا غواړو، موسساتو نه دا غواړو چې ور موږ سره داسې کومک وکړي چې موږ سړی خونې نه لرو. موږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو. د خارج نه پیاز را روان دي 450-550 پورې خر. اوس فعلاً دپاره زمونږ پیاز پرون بازار ته تللي دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خر شو.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي.
پاکستان روپے
د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیزو او لوګانو د ساتنې لپاره 1390 سړې خونې جوړې شوې. خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالي ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړې خونې بسنه نه کوي چې له امله یې په غیر موسمي وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خبرونه ډیر زر د مشال رادیو نه اوریدل شي. په خبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال رادیو ته ویل د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمالوي. زموږ همکارې ملیحه میرزاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکو نئے تابندی پر غک پہلے گی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده.
هغې مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډېر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زموږ فل هل رسټری جی به چې دا ماډرن مارکیټینګ دا کوم لایسنس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي کنه لایک بلاګرز شو یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زو خپل بزنس دا آیډی دا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې زه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم او لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګې سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چھ آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمنگ نہ ڈیرا پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خپ آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زی چھ کم کار کوم باید دا خریدار دا خوخی سرسم سامان جوڑ کرم چھ دوا یا دریر وزی ور باندی راسی، لہ سہارا ترشپی بازار تتک غواڑی، دا گاک دا خوخی سامان قتل غواڑی چھ ڈیر گران کار دے. نن سبا خو ڈیرا گرانی ہم دا، کل کل زم منافع ڈیرا کم ساتم، دا دے لپار چھ د گاک د خوخي سامانم جوړشي او سما کاروبارم ختم نشي،
ضرورت پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خبر پښتونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارون ورکولو پر ځای ول نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او 1500 او شپږ پنځوس ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابندا او کائنات مشال ریډیو 12 چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا ده
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري